Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرقه اوسه دا ازادي رډیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زاجملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یو خاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.15 د ازادي رډیو خبرونه اوریدل کیږي دا نور کله پشان د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت د لومړیتوبونو څخه دی د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ خوشی نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي بشپړ خبرونه واوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی ارګ په وی خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی د سرګندونې بادغیس د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر د دې ولایت له ولایتي شورا د چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړي خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې ورسره لیدل چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ په بادغیس کې د وچکالۍ او نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل ولسمشر غنی وویل د حکومت د لومړیتوبونو څخه یوه ده چې د وچکالۍ له کبله زیانمنو ولایتونو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي او تر روانو دریو میاشتو پورې په دې برخه کې هر اړخیز اقدامات وکړي سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیانونه اړولي دي افغان چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنه برسیرن ټپي کړی د کابل امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګاز په یوه ډبه کې شوې وي
دا کوم ورته ماینو خو په ډېری ګمان سره زموږ لومړنی بشر نه ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن ساتي ټپي کړی
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې دي پرون سهار د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شول په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د چارواکو په وینا څلور کسان وژل شوي دا سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیټیک یا د ډلې زو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي او په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام مخه د جګړې د دوام پر ضد غږ وچتي شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې څخه ده چې له پاکستان نه راغلې ده وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده
په پاکستان کې هم حالات خراب وو شان په افغانستان کې هم د ډېر مودې راځي حالات خراب دي که زمونږه پراتګ باندې یا مونږه چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وږي نه زمونږه امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شین د ډېر ځاته خبره وي
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ خوشی نه کړي پراخ بندیزونه به پرې ولګي ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللې او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې د نظربندۍ له کبله پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګي د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي هغه زیاته کړه چې د قانون پلي کول په ټولو یو شان دي او هیڅوک ترې استثنا نه دی د ټرمپ له پیغام مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشي نه شي متحده ایالات به پر ترکیه بندیزونه ولګي دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته لدې چې د ټولو رایو تقریبا نمایي شمیرل شوی د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا او په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند دریم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمېر ټلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف ښایي د ملي اسمبلۍ له 270 څوکیو څخه 119 څوکۍ چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیگ نون او ګڼ شمېر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللې دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا سفارت یو ویندوی ویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بلجه وشوه. ویندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپل بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل او په دې لړ کې د افغانستان سره هم په خو اړیکو د سولې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په پاکستان کې بریا ته د تحریک انصاف د رسیدو او د تازه حال په اړه د مشل راډیو څخه زما د همکار پامیر ساحل سره غږیږو. د امریکا وال سټریټ جورنال رسپانی د زینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله لیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت سره د قطر پلازمینې دوحې ته تللې وه او هلته یې له طالب استازو سره کتلې. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي په دې به رسنیو ته کتنه ولرو. د ژوند رنګونه هم اوري او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی دی که دغلته یو نظر بند عیسوي مبلغ خوشي نه کړي نو پر ترکیه به بندیزونه ولګوي. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هیواد کې د نامنیو او تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای هڅه په دې تمه دی چې یو ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزاد وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے اس کے بعد
افغانان سولہ غواڑی خود دوہم ہے واچے پا افغانستان کے سولہ غواڑی ہے پاکستان دی کہ پا افغانستان کے سولہ وی پا پاکستان کے بہم سولہ او امن وی او زمونگ حکومت با پا افغانستان کے دے سولے دے ٹنگخ پا برخ کے تروسے وسے حد سبو کریں
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وی د نه پویږي چې راتلونکي صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه. خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډیر ذلیلې د کاته کړې دي څرګندوي چې نوموړي پخواله دی هم د تورته ویناوې کړې دي او د یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټل نورستا دوی با د افغانستان پروان با د پاکستان پالیسی کی یو تعمیری او د سولې او ثبات سیمایي پالیسی او د افغانستان سره د نږدې اړیکو داسې اړیکې چې په هغه کې عام خلق پاسانه سر تګراته ګوښته شي او همدارنګ سوداګری او تجارت او دا پراخ شي او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکی یو ورخیز دي ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیری چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان لدې کابل خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترنګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ سند ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بیوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلی وو دا داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې څلور شپېته برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید وو او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان دیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
و مولدل چې په پاکستان کې د پوخانی کرکټر عمران خان په مشه د تحریک انصاف ګوند په عام انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی، د مشال راډیو څخه زموږ همکار دی، د پاکستان انتخابات له نږدې څاري. ساحل، خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې د افغانستان او هندوستان په اړه د عمران خان په څرګندونو کې د تاسو په نظر د پام وړ ټکي څه په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه؟
لکه څنګه چې د احمد تکل په رپورټ کې موږ واورېدل، هغه عمران خان په خپل وینا کې ویل چې افغانان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ډیر سخت ځپل شوې دي، او دا زه دغه نیخ مستقیمه ترجمه مې درته وکړه. تاسو ته دوه ویل ویل دی غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي. دویمه خبره د پکې دا وکړه چې د افغانستان لسول سره سره د تر دې پورې هم غواړي چې افغانستان سره بالکل پول لکه د اروپای ټولنه کې چې ازادي دي، دغه سي ازادي خلک تګ راتګ وکي او تجارت وکي. د سوداګرۍ یا د تجارت په اړه د هند باندې هم ټینګار وکړ چې هلته هم غواړي چې هغوی سره هم سوداګریز اړیکو پالي. د هندۍ او رسنیو څخه ګیله وکړه چې هغوی د سیده هندي فلمونو د بدماش غوندې دی خودلې دی، حالانکه د دې سینې دی په هند کې ګرځیدل دی. دوی ویل شکل کرکټرونو هند کې ګرځیدل او ما زله هند سره سوداګری غواړم، ځکه چې هر حکومت چې په جنوبی آسیا کې راځي هغه باید سوداګری او ته ډیر زیات کار وکړي، ځکه چې کدا کار وشي نو لته غربت یا بیوزلی ختميږي. دویمه دوی ویل چې د کشمیر په مسلې باندې هم له هند سره خبرو ته تیار دی، او زیات کړه چې که هند یو قدم د پاکستان لوري ته ورخلی د دوه ګامه مخکې ورسی.
مننه. د عمران خان د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرګندونه او تر دې مخکې په تیرو څو کلونو کې د سیاسي ژوند پر مهال د سرګندونه له پرونی سرګندونه سره تاسو سره ډول ارزوي فکر وکوي چې په دغه انتخاباتو کې بریالی عمران خان د خپل پخوانیو سرګندونه په مقایسه بدل ښکاري؟
عمران خان په خپل انتخاباتي کمپین کې د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه هیڅ خبره نه ده کړې. د مسلسل د کورنیو چارو موضوعات څېړلي دي، هلته د اداري فساد، خلکو ته د انصاف یا د عدل ورکولو او د بېوزلۍ د ختمولو، د پانګونې د زیاتولو په اړه باندې خبرې کړې دي. پخوا به هم چې د کله خبرې کولې د افغانستان په اړه چې کله هم خبرې کړې دي، نو په افغانستان کې روان جنگ خلاف به خبره کوله، او د به دا پرونی هم وویلې او مخکې هم هم دا ویلی دی چې پاکستان د امریکا لپاره جنگیږي په دې سیمه کې د ترهګرۍ پر نوم جنگ چې دی د مخالفت همیشه کاوه د قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو مخالفت هم کاوه خو د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لکه څنګه چې ډیر شونون کې ورته ګوري او وایي هغه د سیخکاری چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره چې دا هغه د ملکی منتخبو حکومتونو په واک کې نه هغه اکثر د سکیورټی اسټابلیشمنت یا د امنیتی ادارې او د پوځ په واک کې
په ورسته کې کله چې لند راته وایي چې د پاکستان د انتخاباتو دغه نتایج څومره رابرسیره شوې دي او د نورو ګوندونو عکس العمل د عمران خان دغه د بریا اعلان ته څه دي
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون ماخام اعلان وکړ چې تقریبا 90% رسمي نتیجې ترلاسه کړې دي خو اعلان یې پوره نه دی کړی خو تحریک انصاف مخکې د مسلم لیگ نون د نواز شریف یا د شهباز شریف ګوند چې د غور پسې دی او پیپلز ګوند بیا ور پسې دی ډیر غټ غټ ګوندونه ډیر غټ غټ سیاستوالان لکه محمود خان څخه اسفندیار ولی خان آفتاب شیرپا او مولانا فضل الرحمن سراج الحق دوی خپل څوکۍ وبایللې نو مسلم لیگ نون پیپلز ګوند متحده مجلس عمل په نوم باندې ائتلاف چې پکې جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله شامل ده نور واړه ګوندونه دي هغه ټول نن سره راغونډيږي او نن یو ګڼګوندی زغونډه کوي او دوی دا دریز لري چې په انتخاباتو کې تقلب شوی دی ټګي شوی ده خو انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې انتخابات په بشپړه توګه باندې رانه او پاک او منصفانه
ډیره زیاته مننه دوستانو پامیر ساحل وو چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې مننه ترې کوو اوس همدا چې لویدیځي او نورې رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي
د امریکا ځانګړي استازي له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږیدلې وال سټریټ جرنال ورسپانې دا خبره لیکلې ده د ورسپانې په لیکنه د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسون لغړی سره لیدلې وال سټریټ جرنال د دې خبرې دقیق منبع نه روښانه کړي خو لیکلې دي چې په دوحه کې د دوه خبرو هدف د سولې د مذاکرات لپاره د زمینی برابرولو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تفسیري ډډه کړی ده خو دغه وزارت بیا ویلی چې میرمن ویلز د سیشمې پورز د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ پاړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده د هیل ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه کړې ده ورسپانی لیکلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلی هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تفسیري ډډه کړې له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې د خبرونې لیکلي دوه ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیم اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې یو لوړه هڅه ده ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې په کې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2000 لومړي کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې خبرونه د حمله کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشو د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماټیک هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنۍ دوړخیزه او جدي کوشش دی چې ترسره کیږي
دوستانو په رسنیو کې کتنې تمام ووریدل چې د امریکا یو ورسپانی د زینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت په قطر کې د طالبانو لاسته سره کتلې د ورسپانی په حواله دا کتنه پروانه ونې کې شوې او هدف یې د افغانستان د نه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي فرشته جلال زئی پری ریپورت لري
الیس ویلز د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ده هغه روانه ونې له یو امریکایي پلاوي سره دوه هیته تللې وه میرمن ویلز د سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ جرنال ورسپانې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ جرنال ورسپانې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې د هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیای وازموي او خپلې کړي د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سرچینې ویلي چې الیس ویلز د سه‌شنبه په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال ستریټ ژورنال په وینا د امریکا د بهرنی چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
ما باور ایم ایست که اگر چونین ملاقات صورت گرفته
باشد. زما به باور که داسې ملاقات سوی وي او دقیقا د طالبانو د تحریک په استازیتوب داسې کتنه سوی وي د افغانستان د سولې پروسې او په دې هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغېزمن ګام دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې له سولې سره جدي تمایل لیدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په میاشت کې وویل چې غواړي د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو سره کار وکړي څو د سولې او تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شای په نږدې وخت کې بیا اور باندې اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ایزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. ښاغلی بهرامي ونه ویل چې اور باندې دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي. خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند د ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو و موردل چې د امریکایي وی ورسپانې د زینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشي قطر دوهې ته سفر کړی او هلته د طالبانو له استازو سره کتلې دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پوهنتون کې نه بلکې خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي استاد په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شو دی ورته د قانون له مخې د سخت سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت ویاند محمد ضیا ساحل د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي زورونې او له دندې د ناوړې استفادې ادعا شوې. موضوع دا سی دا چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پانتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤولین په دې اکله باندې باید اقدام وکړي او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت سوی دی او باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د اروپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترکیه ته خبرداري ورکړې چې که یو امریکایي سوي مبلغ له نظربندۍ څخه خوشې نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. اندریو براونسن د ترکیه د حکومت پر ضد د 2016 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړمه ورځ له بند څخه خلاص شو، خو په کور کې نظربند دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نه کړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشي شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بې ګناه دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشي نه شي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشي نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی دی، په 2016 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړي توبونو څخه دی. نوموړي دا څرګندونې بادغیس د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړی دی. د سولي د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیوتیک یا ډلهییزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي مبلغ خوشې نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته لدی چې د ټولو رایو تقریبا نمایي وشمیرل شوې د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې 15 سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلي. او د چین په پلازمینه بیجنګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته یو وړه چاودنه شوې ده. دوستانو اوس هم مخکې له دینه چې آرش همایون راشي او بله نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډېر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او ځان سره ځینی فیصله کوي. دا بیا مور او پلار باندې سي کنټرول ولري.
که تاسو د صورت وای چې رواني پلاوان دغه نوی ځوانان خپل خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د ځوان لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکی مصروف ده یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دی ورکی زده کړی کی. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې لمور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه به شر تل کیږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغه د دې بیا انجام چې راځي کله چې ډیر زیات پتنسي تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی سپک سوی تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندیخانې وي، عریضي وي، که نه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نشي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه یې بې سرنوشته پاتې وي.
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سي، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نشي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان اعلی ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي.